سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر اتلور بجې شوې دی خبري خبرونه ته موزه فريد سيال د میر احمد اسافي د تخنیکي چارو په سمبالښت هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د طالبانو له لوري د ښځو په کار د بندیز حکم څیړي. د دې وزارت وایانت نایټ پرایس په یو خبري کانفرانس کې ویلي متحده ایالاتونه له افغانستان سره د یو ستر بشري مرسته کوونکي هیواد په توګه په داسې لارو چارو غور کوي چې پر مټ یې پیاوړي او اصولي دریځ خپل کړي. له دې سره هم مهاله د افغانستان لپاره د برټانیې شارج د فیر وای افغانستان د نړۍ واسینه هیواد چې خصي او انجونې پکې لمنځنو او لوړو زده کړو منې شوې دي او په دولتي او نه دولتي ادارو کې پرې د کار بندیز لګول شوی دی. راپورونه وایي د اوروزګان په خاص اوروزګان ولسوالۍ کې لس محلي ټولګي سوځول شوې دي. د خاص اوروزګان او ولسوالۍ یو قومي مخابره د نوم نه خودل په شرط ازادي راډیو ته ویل دغه ټولګي د دې ولسوالۍ په کوستري نکروز چاراسیاب او شیخو کلی کې د شپې لخوا د نامعلومو کسانو لخوا سوځول شوې دي. دغه قومي مخابره ویلي دي د محلي ټولګي چې د سي آی سي موسسې لخوا ملاتړ کېده د خلکو په شخصي میلمستونونو کې جوړ شوی چې ګڼو ماشومان به کې زده کړې کولې. د سیمې یو شمېر نور خلکو هم د لسو محلي ټولګیو وسوسول تایید کړی دي. ازادي راډیو په دې اړه د طالبانو د سیمې چارواکو سره اړیکې نیولې خو هغوی په دې اړه تر اوسه ورته څه نه دي ویلي. د قزاقستان د بیرنیو چارو وزارت نن وویل د سختو واورو ورېدو له امله اړ شوي دي چې په ټول هیواد کې یو سل وویشت لویې لارې وتړي. د دې وزارت په وینا په روانو طوفانونو کې په لویو لارو کې د بند پاتې شوو موټر چلوونکو د مندلو او مرستې لپاره ځانګړي ژغورونکي ټیمونه جوړ شوي دي. د یاد وزارت د معلوماتو پر بنسټ روسه د ټیمونو د قزاقستان په بېلابېلو سیمو کې شپږ سوه یو نوي کسان ژغورلی چې یو سل دېرشتنه یې ماشومان او د شغورنې چارې لا هم دوام لري. د مرکزی سومالیا په یو خارګوټي کې نن په دوو پرلپسې موټر بم چاودنو کې لږ تر لږ نه کسان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. سیمه ییزو چارواکو د پریت پړه په القاعده پورې تړلي الشباب ترهګرې ډلې باندې اچوي. دا پیښه په هیران نومې سیمه کې رامنځته شوې ده. دغلته حکومت څو میاشتې وړاندې د الشباب ضد پراخ عملیات پیل کړي وو. د سومالیا ولسمشر حسن شیخ محمد د ټولو هغو اسلام پالو ډلو په وړاندې د جګړې اعلان کړی دی چې د پنځلسو کلونو راهیسې د حکومت پر ضد بغاوت کوي. او د کریما په ټاپو وزمه کې د روسیې په پوځي هوایي ډګر بلبیک کې نن د چاودنو راپورونه ورکړل شوي دي. د روسیې یو پوځي چارواکي وویل چې روسي ځواکونو دوه ډرون الوتکې نسکورې کړې دي. ازادي راډیو دا راپورونه نشي تاییدولی. بلبیک هوایي ډګر د روسیې د اته دېرش جنګي الوتکو کور دی. په کریما ټاپو وزمه کې د روسیې ګمارل شوي مشر سرګی اکسونوف وایي چې په سیمه کې اصلي ګواښ د پیلوټ الوتکو دی. کریما ټاپو وزمه د اوکراین خاوره ده چې روسیې په 2014 کال کې له خپلې خاورې سره یو ځای کړې ده. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې خبرونه کې د مطالب درته لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د طالبانو لولوري د ښځو په کار د بندیز حکم څیړي. دا به درته په راپور او مرکه کې ولرو. د اوکراین پر جګړې به هم تم شو. د دې تر څنګ د پاکستاني چارواکو لولوري په دې وروستیو کې پر افغان طالبانو چې پر افغانستان واکمن دي نیوکې ډېرې شوې دي او دوی ګواښ کوي چې د ټي ټي پي ټول بریدونه له افغانستانه تمویلېږي. آیا همداسې ده؟
ما فلو کې ځنه عناصر چې دي د دوی طالبانو څخه په دې ډول استفاده کړې ده د سیاسي مهندسۍ لپاره یا د سیاسي انجینرینګ لپاره.
وړاندې خبرونه کې به درته د افراسیاب خټک دغه مرکه هم ولرو. د دې تر څنګ نور مسایل هم لرو. ملتیا مو
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړی مشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د طالبانو لوري د خزو په کار د بندیز حکم چیړي. د دې وزارت وایانت نایت پرایس په خبري کانفرنس کې ویل متحده ایالاتونه له افغانستان سره د یو ستر بشري مرستې کوونکي هیواد په توګه په داسې لارو چارو غور کوي چې پر مټې پیاوړی او اصولي ادارې خپل کړي. له دې سره هم مهاله د افغانستان لپاره د برټانیا شارج د فیروای افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد چې خزو ونجونی پکې له منځنیو او لوړو زده کړو منی شوي او په دولتي او نه دولتي ادارو کې پرې د کار بندیز لګول شوی دی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سازمان د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا بنسټ وایي چې مرسته رسوونکي مؤسسو سره له کاره د ښځو په راګرځولو سره طالبانو د افغانستان نیمایي وګړو ته د مرستو رسول ځنډولی دي. تفصیل به د اکرام الله اکرام نه اورو.
لزده کړو او کار د جنونو او خزو در غرزولو پاړه د خبرګونونو په دوام د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای په افغانستان کې د طالبانو لوري د خزو په کار د بندیز حکم ارزوي. د دې وزارت وایان نت پرایس په یو خبري کانفرنس کې ویل
موږ د دې حکم اغیزې څېړو. د افغانستان سره د ستر بشري مرسته کوونکي هیواد په توګه موږ پر داسې لارو چارو غور کوو چې پر مټ یې وکولای شو یو پیاوړی او اصولي دریځ خپل کړو. په ورته وخت کې هڅه کوو چې د طالبانو له لوري په دې ناوړه رامنځته شوي چاپیریال کې د بشري وضعیت د لا خرابېدو مخه ونیسو.
په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د برتانی شازدافیر ویلي طالبان په خپل دې پریکړې سره د هیواد د نیمایي وګړو میلیونونو خلکو د افغانستان راتلونکي له خطر سره مخ کوي. هوګو شارتر په خپل ټویټر دا د افغانستان لپاره لوی تراژیدي بلل یو لیکلي دي چې افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې خزي او نجونی پکې له منځنیو او لوړو زده کړو منع کړل شوي او په دولتي او نه دولتي ادارو کې پرې د کار بندیز دی. خو نوموړي لیکلي دي چې یو شمېر طالب مشران ورته په خصوصي توګه ویلي چې په افغان میرمنو د محدودیتونو لپاره خولو سره موافق نه دي. نوموړي غوښتنه کړې چې نړۍ باید د خزو د حقونو لپاره لا نور ګامونه هم واخلي. خغلی شارتر لیکلی ملګری ملتونه په ټوله نړۍ کې د بشري حقوقو د ساتلو لپاره کار کوي او د نړۍ په ټولو هیوادونو کې د بشري حقوقو په برخه کې د شته اندیښنو په اړه مهم راپورونه خبروي. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره هم د ورته معیارونو او دغه هیواد د نړیوالو مسؤلیتونو لمخې چلند کیږي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا بنسټ ویلي دي چې له مرسته رسوونکو موسسو سره د کارکوونکو ښځو له کاره پر راګرځولو سره طالبانو د افغانستان نیمایي وګړو ته د مرستو رسول ځنډولي. هغه مرسته چې له ترلاسه کولو پرته یې ژوند ناممکن دی. دغه بنسټ په خپل ټویټر لیکلی دي د طالبانو دا پریکړه پر ښځو د دوی په مشارکت ازادۍ او غږ یو شدید برید دی. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلي واکمنېدو له پیل رئیسی په افغان میرمنو او نجونو ګڼ محدودیتونه لګولي. لشپګم ټولګي پورته د نجونو په لومړنیو زده کړو بندیز، د نجونو په وړاندې د پوهنتونونو دروازو تړل، په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز، ورزشي او تفریحي پارکونو او عمومي حمامونو ته د میرمنو د ورتګ مخنیوي او دغه شان له شرعي محرم پرته په لرې واټن سفر او اجباري حجاب هغه محدودیتونه دي چې طالبانو پر افغان میرمنو وضع کړي. د افغان نجونو او خزو په وړاندې د طالبانو د پریکړې په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوی او د متحده ایالاتو په ګډون د نړۍ ګڼو هیوادونو ویلي دي چې د طالبانو د اقدامات به ناوړه پایلې ولري.
راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي او په افغانستان کې د طالبانو له لوري د ښځو په کار د بندیز حکم چیړي. د بشري حقوقو د نقص او همداراز په افغانو میرمنو د محدودیتونو په دوام ځینې هیوادونو دغه حالت په افغانستان کې هم اندېښنې وړ بللی و. خو د دې حالت اغیز په افغانانو په ځنګل ډول په افغانو میرمنو باندې څومره دی؟ زموږ همکار خطر پردیس له خزینه فعال بنفشي صادق سره دغه مسله په دې مرکه کې شار بلید.
لکه څنګه چې ټول پوهیږي په دې وروستیو کې د یو بل فرمان په ترڅ کې میرمنې له کارونو څخه منع سولې په غیر دولتي بنسټونو کې او هغه نهادونه چې دلته کار کوو او ډیری هم د دې لپاره چې نهادونو البته د دې لپاره چې خزینه کارکوونکو غلطه د کار اجازه نه درلوده خپل کار دلته ودرو. په ټوله کې کار سودی ته چې ځینې خزینه کارمندان چې د خپل د کور سرپرستی هم درلودله او دوی خپل کور به صاحب خپل معاش سره چلاوه د دوی د کار دی بندېدلو نه وروسته متاسفانه زه مطمئنه یم چې دوی ډېرو ستونزو سره مخ شوي. هغه جونې چې زه پیژنم چې دوی خپل دی یا فامیل سرپرستی کول اته کسان لس کسان، نو تاسو فکر وکړئ چې هغه کسان اوس به سرپرست دي کوم سرپناه نه لري. نو د پدې معنی چې فقر ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو ده او د دوی لپاره کوم بدیل لاره هم نشته. دا په داسې حال کې د اسلامي امارات هم څو ورځې مخکې د دوی ویاند وویلې چې باید ښځې اوس په دې هڅه کې اوسي چې ځان ته داسې کارونه پیدا کړي چې هغه د شریعت سره البته برابر وي او شرعي کار وي.
اغلی بنفشي، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو لخوا په لنډ وخت کې د بشري حقونو د نقص د مخنیوي په برخه کې څه کول پکار دي ستاسو په باور؟
په روسیې کې بشری حقونه ډېر په خورا توګه البته د نقصېدو په حالت کې دي، خصوصا لکه څنګه چې ټول پوهیږي شاهدان یو د ښځو په وړاندې ډېر بدې پرېکړې وسوې په روسي کال کې، مکتبونه پرې بند سوه، هغه چې مخکې نه البته 13 میاشتې کېږي چې بند دي، خود پنتونونو بندیدل، لکاره څخه د نجونو او د ښځو راوستل، او حتی ځینې ښځې دي چې دوی په دولتي بنسټونو کې مخکې کار کاوه، هغوی ته ویلي و چې تاسو په کورونو کې اوسئ، خو هغوی کله چې لاس یې وچلی ده وی کولی سوی چې راسي په یو غیر دولتي بنسټ کې هم دوی کار وکړي. متاسفانه هغلته منفک سوی په دولتي بنسټونو کې ورته وویل چې تاسو دویمه وظیفه لرئ.
اغلی بنفشي، بلې کومې لارې شته چې نړیوال دی وشي کولای له افغانانو سره د بشري مرستو ته دوام ورکړي؟
مخکې بشري مرستې به راتللې د افغانستان یو بانک ته چې دوی دغه طریقه خپل مرستې کولې او دغه مرستې رسېدلې اړمنو کسانو ته، خو بیا هم دغه بانک بیرته د اسلامي امارات د لاس لاندې دوی کار کوي، یعنی د اسلامي امارات تر واکمنۍ لاندې دغه بانک کار کوي. دا په دې معنی ده چې خامخا د اسلامي امارات لاس په دغه پیسو کې چلیده او بل اخره دوی صلاحیت درلود د تقسیم او د توزیع په برخه کې. نو د دې لپاره چې دوی وایي چې په یو ډول دغه فشار په اسلامي امارات راسي او دوی بشري مرستې ودروي، نو زه فکر کوم چې د حل لار دا نه ده. د حل لار دا ده چې دوی خپلې کې کم رنگی کې، او د دې تر څنګ دغه بشری مرستې که دوی فکر کوي چې اسلامي امارات ته ورسیږي، نو دغه د افغانستان د خلکو لپاره راځي، نو د افغانستان د خلکو د اقتصاد د خټوب لپاره دغه بشری مرستې بیا هم یو څه مرسته کړي د دوی سره. دوی کوي سي چې داس یو نه هات او یو داس یو بنسټ ته دغه دنده ورکړي چې دوی پرې باور لري. ځینې بنسټونه اوس هم کار کوي په افغانستان کې دننه.
خطر پردې سو چې د خزینه د حقونو لفعالې بنفشي صادق سره د طالبانو د حق بندیزونو په اړه خبرې ترې کولې چې دوی په دې وروستیو کې خزله کار او جنې له تعلیم راګرځولې دي.
نور بس دی لښو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځم به پورز د غرمې له 12:30 تر 1 بجې پښوندې بڼه خبريږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
اوس په د اوکرين جګړې ته تم شو. د اوکرين په ماکیفکا خرګوټی کې د غنو روسي پوزیانو تر وژلو وروسته دا سوالونه پیدا شوې دي چې دومره غنه پوزیان څنګه یو ځای وژل شوې دي. په دې خرګوټی کې اوکرين د نشټي 1500 روسي سرتیرو د وژلو ټپ کې دوی دا کوي. روسیه ورمرز تلفات دریش په تیات کړل، خو تازه ویل دي چې نه هاتیا سرتیری یو ځای وژل شوې دي. تفصیل به د احمد شي برنوار.
د روسیې د سامارا سیمې اوسیدونکو پرون د هغو سرتیرو د ویر په مراسمو کې راغونډ شوي وو چې د اوکراینی ځواکونو په تر ټولو خونړي برید کې روانه اونۍ ووژل شول. ماسکو خپل پوځیان ملامت کړي دي چې له موبایل ټلیفونونو څخه یې کار اخیست، او روسیه داسې شک کوي چې شایي پوځیانو یې خپل ټلیفونونه کارول چې اوکراین په مرسته د دوی ځای تثبیت کړي. د روسیې دفاع وزارت وایي چې نه هتیا پوځیان د شنبه په ورځ هغه وخت وشل شول چې په دونسکې د ماکیف کا پر ښارګوټي اوکراینی ځواکونو د توغندیو ډز وکړي. د روسیې دفاع وزارت یو ورځ مخکې ویلي وو چې د دوی دریش پته پوځیان په دې برید کې وشل شوي دي، خو اوس یې دا شمېر نه هتیا شولې. اوکراینی ځواکونه بیا ادعا کوي چې نږدې 1500 روسي پوځیان په ماکیف کا کې وشل یا ټپیان کړي دي. ازادي راډیو تر اوسه نه ده توانېدلې چې دا ادعا وي چې کیف کوي یا یې ماسکو وایي تایید کړي. د روسیې نظامی بلاک ګران چټیر کلی د اوکران د جګړې په ارتباط په معلوماتو باور کېدای شوی چې د روسیې ځواکونو د مرکز څنګ ته په ماکیفکا کې د وسلو زیرمتون وو چې هغه چاودلې دی او له دې عمله تلفات زیات شوي دي. د روسیې دفاع وزارت پرون ادعا وکړه چې اوکراین د دوی د پوځیانو ځای هغه وخت معلوم کړ چې د عسکرو له موبایل ټلیفون څخه استفاده وکړه، خو کتونکي وایي چې دا شی د دې پیښې له څو علتونو نه یو علت وي. په ماکیفکا کې اکثر وژل شوی روسی سرتیری د روسیې په جنوب لویدیځ سیمه کې د پرتې سامرا سیمې دي. د سامرا مرکز هم سامرا نومیږي. په دې ښار کې په سلګونو کسان پرون راغون شوي وو او د ویر مراسمو په ترڅ کې ګلونه د ښار په منځ کې د جګړې له سلې سره کې شودل. د سامرا په یو بل ښارګوټي کې هم ورته مراسم ترسره شول. یو شمیر کتونکي د روسیې پر پوځیانو انتقاد کوي چې ولې ډېر پوځیان په یو ځای کې راغونډوي. د روسیې د استخباراتي اطلاعاتو ډله د استخباراتو یو پرانیست مرجع ده. د دې ډلې مؤسس روسلان لیوف ازادي راډیو ته وویل چې دا تر اوسه څرګند نه ده چې څرنګه اوکراینی ځواکونو د روسي پوځیانو ځای په ماکیفکا کې پیدا کړی دی. روسلان لیوف زیاته کړه چې اوکراین ته شای په سیمه کې د کیف ملاتړیو خبر ورکړی وي یا هم دا د ځانګړو پوځیانو کار وي. دا احتمال هم رد نه کړ چې شای روسی پوځیانو به په خواله رسنیو کې د خپل ځای عکسونه خبره کړی وي او یا به هم له موبایل ټلیفونه کار اخیستی وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رنا ثناءالله د پنجاب په خانوالی کې د ترهګرۍ ضد څانګې د دوو افسرانو وژنه غندلې ده او د پلټون امر کړی دی. نوموړي د جنوري پر درېمه پر خپلې ټویټر پاڼه لیکلی چې د پیښې په اړه د پنجاب د پولیسو له مشر نور چارواکو سره څه معلومات غوښتي دي. نور جزئیات په دې راپور کې وره.
د پنجاب په خانیوال کې ناصرګند وسلوالو د پاکستان د استخباراتو یا انټيليجنس دوه افسران په ډزو وژل دي. دغه افسران چې پیژنګلوي د نوید صادق او ناصر بټ په نمونه شوی د پنجاب صوبې په ملتان ډویژن کې د ترګرې د مخنیوي محکمې یا کاونټر ټیریزم ډیپارټمنټ چې په لندو ټکو کې ورته سی ټي ډي ویل کیږي د ډیپټي ډایریکټر او انسپکټر په توګه کار کوي. نوید صادق چې د سی ټی ډی ډیپټي ډایریکټر وو د خدماتو په ایوس کې ورته د پاکستان صدر عارف الوی تمغه شجاعت هم ورکړی و. دا تمغه نوموړي ته تیر کال په درویشتم مارچ ورکړل شوی و.
جناب محمد نوید صادق ڈپٹی ڈائریکٹر آئی ایس آئی انستاد دہشت گردی 14-15 جنوری 2000
په درویشتم مارچ د میړانې تمغه اخیستو په وخت نوید صادق د پاکستان د استخباراتي ادارې آئی ایس آئی د ڈپٹی ڈائریکٹر په توګه معرفي کړل شوی او
دہشت گردوں کو انتہائی قریبی مقابله کے بعد بے اثر کړ.
هم په دغه موقع د نوموړي پاړه په اعلان کې ویل کیږي چې د ملتان د ترګرې ضد محکمې کمانډینګ افسر په توګه کار کوي.
خودکش حملہ آوروں کا مقابلہ کیا.
هم په دغه اعلان کې ویل کیږي چې نوموړي په افغانستان کې د داعش وسلواله ډلې د اوچتې پای مشرانو په اړه استخباراتي معلومات حاصل کړي او په پاکستان کې د داعش ډلې او ځانمرګي بریدګرو ضد موثره کاروایي
کوي. شجاعت کې اعتراف میں صدر اسلامی جمهوریت پاکستان نے جناب محمد نوید صادق کو ستارہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناء الله د پنجاب په خانیوال کې د ترګرې ضد څانګې د دوه افسرانو وژنه غندلی او د پلټونو امر یې کړی. وفاقي وزیر پرون د جنوري په درېمه په ټویټر باندې لیکلی چې په خانیوال کې د سی ټی ډی په افسرانو د ډزو پیښه د افسوس وړ ده او د صوبې د پولیسو مشر او نورو چارواکو څخه د وژنې په اړه راپور غوښتي. نوموړي لیکلی چې په پنجاب کې د امن او امان صورتحال د تشویش وړ دی او داسې پیښو مخنیوي پکار دی. بلخوا د پنجاب اعلی وزیر پرویز الہی هم په ټویټر باندې لیکلی چې په پیخه کې ذمہوار کسان به ډیر زر د قانون منګولو ته اوسپاري. د پاکستان د استخباراتو دا دوه افسران په داسې وخت وژل شوی چې په خیبر پښتونخوا کې ناقانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان وسلواله ډلې خپلې حملې تیزی کړي. وسلوالو طالبانو یا ٹی ٹی پی په دسمبر میاشت کې د نه شپېته حملو کولو داوا کړی ده. بلخوا د پاکستان د قومي سلامتیا کمیټې یا نېشنل سکیورټي کمیټې د اعلی پای په یو غونډه کې د وسلوالو ضد د سختو ګامونو پورته کولو ویل شوی دي. په پیښور کې خبریال او شنون کې اکیل یوسفزی وایي وسلوالو په تیر کال کې خپلې حملې زیاتې کړي او ورسره په خپل ستراتیژي کې هم بدلون راوستي. اوس اغي یوازي پوز پولیس او یا اغه کسان پنهخه کوي چې د پوز یا پولیسو ملګری بولی.
مونږ ته دا ښکاري چې دوی ډېر په پریپریشن سره ډېر د یو نیو پلانینګ سره چې کوم دی دوی صرف د پاکستان سکیورټي فورسز چې کوم دی اغه پنهخه کوي. لکه مثال په تور لا د په 2000 د روان کال چې کوم دی 2020 کې ما چې په خیبر څومره کار کړی دی نو د خیبر پختونخوا تقریبا په 13 ضلعو کې چې دی حمله شوې دي. په دې 13 د ډیټا مطابق په دې کې 71 یو او یا هم دې کوم دی هغه په پولیس باندې شوې دي. نور چې دی هغه په فوج باندې شوې دي. هغه په هغه خلکو باندې شوی دی چې هغه دوی ګڼل چې د فوج حامیان دي.
بلخوا خبريال او په اسلام آباد کې د انډیپندنت ورځپاڼي مدیر هارون رشید وای په 13 کلونو کې پوز په سیاست کې خکیل پاتې شوی، خو اوس چې د پوز کمان بدل شوی خای د ټي ټي پی په اړه د پوز په ستراتیژي کې هم بدلون راشي.
نو دا مخکینه کال چې دی هغه کې به بیا دا پته لګی چې اوس نوې فوج کمان هم بدل شوی دی، هغه خپل سیاست نه یو سایت تکې دو هم اعلان کړی دی، په پیل ازل چرته آرمی چیف داسې یو اعلان کړی دی. نو هغه نه پس اوس د دوی په کار خدا دی چې ټول توجه انرژیز چې دی هغه په دی دهشتګردۍ او د ملټنسی باندې فوکس شي. نو امید کولی شو چې کېدی شي دا راتلونکو کال کې دا فوج کاروایا نے بزیات موثر بھی وی او ٹی ٹی پی چدا اغا با یو طرف نہ خودلتا نہ بم پریشر یو بل پاکستان چ کم پ طالبان او افغان طالبان باندې فشار اچي لګیا دے چې ٹی ٹی پی کنٹرول کی نو دا اغه هم سن اساسر بوی خامہ
کس هم په خانیوال کی د پاکستان د استخباراتو د دو افسرانو د وژنې ذمہواری لشکر اسلام پاکستان نومه وسلواله ډلې قبول کړی دا، خو د دې ډلې په اړه تردا دمه کرا او زیات معلومات نه تر سترګو کیږي.
راپور کې مو اوریدل چې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر ناصر اولاد پنجاب په پخانیوالي کې د ترهګری ضد څانګې د دوو افسرانو وژنه غندلې وو او د پلاتونو امر کړی وو. نو موري د جنوري په دریمه پر خپل ټویټر لیکلی وو چې د پیښې په اړه د پنجاب د پولیسو له مشر نور چارواکو څخه معلومات غوښتل دي. له دې سره جوخت د اسلام آباد او طالبانو اړیکې ترنګلې دي. د پاکستان د امنیت شورا په غونډه کې روان اونۍ پر دې بحث وشو چې تحریک طالبان پاکستان غړي دی پاکستانی ځواکونه د افغانستان د نن وزپی په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر هنار باندې کار د زینو راپورونو لمخې د سشن به پورز افغانستان ته پیغام واستو چې به کې ویل دي چې امنیتی وضعیت په سره کرخه کې دی. احمد چیبر د اسلام آباد او د طالبانو د رابطو په تړاو د مرکې په پایل کې د سیاسي چارو د کتونکو افراسیاب اخیټک نظر په دې اړه اخیستی دی چې د هنر باندې کار د خبرې په څه معنی دی.
تیرې چې مدینه په پاکستان کې ټول پاکستان کې خصوصا پښتونخوا کې د ټي ټي پی حمله زیاتې شوې دي او د کې کافی په لویه کچه مرګ ژوبله شوې ده چې هغه کې حکومتي یا دولتي مامورین هم شامل دي او عادي خلک هم دي، عادي بګړم دي. لہذا د هنر ربانی خر دا وینا ډیر یی تجربه ور نه ده، مګر اصل خبر دا ده چې ٹی ٹی پی خو دل تک کافی وخت نه فعالیت نه کوي. نو هغه په دې خبر پوهیږي چې پاکستان کې د ملکی وقتارانو ویناګانې ډېرې زیاتې یعنی مهمې نه وي. په دې اړه کې کله چې د ترهګرۍ سره د مبارزې موضوع راشي،
خټک صاحب تاسو ویلو چې د ملکی چارواکو څرګندونې دي، تحریک طالبان پاکستان تازه د پاکستان واکمن ائتلاف ته خبرداري ورکړې ده، حتی خلکو ته ویل دي چې د پیپلز ګوند او د مسلم لیگ نواز ګوند د چارواکو له څنګه باید لری ځایونو کې وګرځي، یعنی حتی د خبرداري ورکړې چې په دوی به حمله وکړي.
هم دا سیدا دا کار دوی غیر په فکر دي تاسو، بلکې کله کله دلته ځنې خلک وایي چې پاکستان کې ځنې واکمن محافلو کې ځنې عناصر چې دي د دوی طالبانو څخه په دې ډول استفاده کړې ده د سیاسي مهندسۍ لپاره یا د سیاسي انجینرینګ لپاره. تاسو که خیال وي د عوامي نشر پارټي چې وه په درې ځله په انتخاباتو کې په هغې باندې حملې شوې وې، 2008، 2013، 2013، او هغې ته موقع نه ورکړل شوې چې هغې انتخاباتو کې سم واخلي، ځکه چې سیاسی
خبر حامد کرزی چې تازه په یو بیان کې په اسلام آباد ژغ کړی چې له ګواښونو لاس واخلي، او شاغلی کرزی دا خبر هم په یو بیان کې کړي چې دا هر څه د پاکستان د خپلو پالیسیو نتیجه ده. ساس مطلب هم داره؟
بالکل هم دام دی. داسې دی چې ګوره جی، د طالبان خو یو پروژه ده کنه، طالبان خو داسې شی نه شي چې دا فرض کړه دلته کې خلک راپاسېدلي دي او جوړ شوي دي. دا خو اتیم کلونو کې چې کوم دا دی افغانستان کې د شوروي خلاف کومه جګړه امریکا او اروپا ځنې هېوادونو، چین او د عربستان او نورو هېوادونو ځنې پیسې ورکولې او دلته دینی مدرسې جوړې کړې، دلته کې د تربیت ځایونه جوړ کړو، پټ ځایونه جوړ کړو، دې ځای نه لوی جنگ وکړو. یو ډېر اوږده کلونه په شوروي اتحاد خلاف بیا مجاهدینو پسې طالبان راغلو، نو دا خو دلته یو پروژه ده، دې کې سرمایه ګذاري شوې ده او دا د سیاسي لوبو لپاره استعمالېږي. د ابرو قدرتونو چې کوم شخړې دي هغه هم د دې لارې یعنی په مغزي، او وخت دې امریکا او غرب وختل چې شوروي ته شکست ورکړي، بیا دا د یو قسم تاسو وویل ترهګرۍ په ضد جګړې په نوم باندې امریکا دلته راغله، خو هغې هم داسې یو ښکاري چې هدف یې ترهګرۍ ختمول نه، دلته کې خپل موجودیت او یو قسم ته په دې سیمه کې خپل نفوذ او غلبه جوړول. نو یو قسم ته د کرزي صاحب خبره راسته کې د پاکستان چې دی هغه چونکه یو قسم ته د دغې ابر قدرتونو په جنګونو کې محلي ټیکهدار نقش لوبوي، یعنی د هغوی محلي همکار یا محلي واکدارې جوړېږي، په هغې بدل کې پیسې اخلي.
د پاکستان دننه هم د سیاسونو ترمنځ شخړې او اختلافات ساسو په نظر د پخوا په پرتله ډیر زیات شوي نه دي، حتی د ټي ټي پی په ارتباط واکمنان چې اوس چارواکي دي، حتی عمران خان تورن کړی دی چې دوی له تحریک طالبان پاکستان سره مرسته کوي. یعنی د پاکستان د نن سیاسي ثبات ګډوډ نه ښکاري؟
سیاسی ثبات ګډوډ دی. پاکستان ګور اقتصادي توګه باندې پاکستان تقریبا ورشکست یا دیوالیا دی، او په سیاسي توګه باندې ډیر انقلاب یا د مهازارای ښکار دی. نو پاکستان کې دا ډیر شدید سیاسي بحران موجود دی، او اکثر هغه ګوندونه چې کوم د دې استخباراتي مؤسسو سره نږدې وو هغوی طالبانو باره کې نرم دریځ اختیار کړی دی، هغوی مرسته کړې ده، لکه عمران خان. پخوا مذهبي ګوندونو به دا کار کول، اوس مذهبي ګوندونه لږ دی نه شاته شوي دي، هغوی دا کار نه کوي. خو عمران خان چې دی هغه خو اوس هم غواړي چې د اردو په فوج په امداد باندې اقتدار کې راشي او طالبانو ځان طرفدار وښيي تر څو چې پښتونخوا کې ورته مشکل پېښ نه شي، او یو قسم ته اردو کې چې کوم خلک دي طالبانو طرفدار هغه تبریخي، هغه دا خیال دی چې هغې مرسته مو په دې ډول ترلاسه کړي.
خټک صاحب، که بیرته د پاکستان خبرداریانو ته راشو، د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناء الله ویلي دي چې پاکستان دا حق لري چې په افغانستان کې پاکستاني طالبان په نقش کړي، او د پاکستان د ملي امنیت شورا کې هم د دوشنبه په ورځ صدر اعظم شهباز شریف ویل چې دا حق لري چې د خپلو خلکو دفاع وکړي. تاسو چې په پاکستان کې اوسئ، دا خبرداریانې تر څه بریده جدي دي؟
زما په خیال کې خو هېڅ جدي نه دي، ځکه چې تر څو پورې چې پاکستان خصوصا د پاکستان جنرالانو دا د طالبانو د پروژه بنده کړې نه وي، دینې لاس نه وي اخیستی، او دا یعنی څنګه چې پالنه روزنه دی کوي دینې لاس نه وي اخیستی، هغه پورې دا خو تکتیکي لوبې دي، استخباراتي لوبې دي. دا 2014 کې دوی ډېر غټ عملیات کړي وو، ضربې آزم چې تیارې ټانکونه ای بوتلی وو د وزیرستان اطلاعات هغه کړي وو په عملیاتو کې، مگر تروریزم د مخکې نه زیات هغه نه مخکې تش په نوم عملیات کړي وو. نو ارزای چې دا عملیاتونه مخکې شوي دي، تر څو پورې چې دوی په بیا بل خبر دادا چې مشکل دی چې یعنی افغانستان کې طالبان ختي او دلته کې طالبان خراب دي، دا څه شي کې دي؟ دا خو یو طالبان دی، ټي ټي پی او افغان طالبان کې څه فرق دی؟ یو امیر دی، یو ایدئولوژي ده، یو اس سازمان دی. نو دا اسې خبرې دي چې دا ټي ټي پی سره مونږه جنگ کوو او افغان طالبان چې په وګه ګرځو. نو د پاکستان په دریس کې دومره تضادات دي چې نه ښکاري چې د ترهګرۍ خلاف یو ټاکون کې جنگ یا داسې فیصله کون جنگ دی کولای شي.
که چیرته د طالبانو دریس تراشم، د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلی دی چې دغه ستونزه چې پیدا شوې ده د پاکستان خپل ستونزه ده، په خپله یې باید حل کړي او حل لار ورته راوباسي. څرنګه داس فکر کوي چې د افغانستان کې د طالبانو او د اسلام آباد ترمنځ فاصله زیاته شوې ده او کنه؟
داسې دی چې دا طالبان افغانستان کې او پاکستان، دا په پاکستان خصوصا چې کوم مسؤلیتي ادارې یا فوج یا استخبارات، دا اصل کې دوی کې ډېر ژور پیوندونه دي. دوی یو بل نه داسې بېلېدلی شي، دا اختلافات خبرې وړې دي دوی په غټه خبره کې، ځکه چې پاکستان چې تلاس اخیستی نو طالبان به افغانستان کې حکومت څه چې هېڅ نه شي کولی. هغې دلته دومره سرمایه ګزاریانې لري، دلته دولت مال او جایدادونه لري، فامیلونه ټول اوس هم دلته دي، پاکستان کې دي مطلب. نو هدف دا دی چې دا خبرې داسې ظاهري خبرې دي، دا استخباراتي لوبې دي. ما تاسو ته ځو کو چې که طالبان داسې وی چې هغوی هغلته کې افغانانو رای راغلی وی افغانان هغه شاته ولاړ وي یو مشروع حکومت وي چې د عوام په مرضی رضامندۍ هلته کې موجود وي هغه د ټوپک په زور هغه پاکستان تعمیل کړی دی هلته نو دا دوی د پاکستان مینځ کې د شخړې شي دا نمایشي دي او هغه خلکو ته افغانستان خلکو ته دا ښیي چې ګویا هغوی ډېر مستقل خلک دي او هېڅ پروا نه کوي د بهرنیو قوتونو وغیره دا خبرې دې لپاره کوي
احمد چیبر و چې د اسلام آباد او طالبانو د اړیکو د ترینګلتیا په اړه د سیاسي چارو د کتونکو افراسیاب خټک نظر پختلی و.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د خبرونه دوی منی مایتره ورسیدو په دې برخه کې درڅه د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو خطر هغه وړاندې به ورشو خبرونه ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای په افغانستان کې د طالبانو لوري د خزینه او په کار د بندیز حکم چېړي د وزارت وای نایټ پرایس په خبري کانفرنس کې ویل متحده ایالاتونو له افغانستان سره د اوسر بشري مرسته کوونکو هیواد په توګه په داسې لارو چارو غور کوي چې پر مټې پیاوړی او اصولي دریس خپل کړي. راپورونه وایي د روزګان په خاص روزګان لسوالۍ کې لس محلي ټولګي سوځول شوې دي. د خاص روزګان ولسوالۍ یو قومي مخور د نوم خودل په شرط ازادي راډیو ته ویل دغه ټولګي د ولسوالۍ په بیلابیلو کلو کې د شپې لخوا د نامعلوم کسانو خواسه ځول شوې دي. د قومي مخاور ویل د محلي ټولګي د سي اي سي موسسې لخوا ملاتړ کېده. د خلکو په چې د خلکو په شخصي ملمستونونو کې جوړ شو او ګړو ماشومان په کې زده کړې کولې. د قزاقستان د بیرنیو چارو وزارت وویل د سختو واور ورېدو له امله اړ شوې دي چې په ټول هیواد کې اوسلو ویش لارې وتړي. د دې وزارت په وینا پروان تو پرونو کې په لویو لارو کې د بند پاتې شوو موټر چلوونکو د موندلو او مرستې لپاره ځانګړی ژغورونکی ټیم جوړ شوی دی. د وزارت د معلوماتو پر بنسټ تر اوسه د ټیمونو د قزاقستان په بیلابیلو سیمو کې شپږ سوه یو نوي کسان ژغورلي چې اوسلو و دېرش تنه یې ماشومان دي او د ژغورنې چارې لا هم دوام لري. د مرکزی سومالیا په خارګوټي کې نن په دو پرلپسې موټر بم چاودون کې لکتر لګنه کسان وژل شوی او یو شمېر نو ټپین شوی دي. سیمه ایزو چارواکو د برید په القاعده پورې تړیلل شباب تر هغریزې ډلې باندې چوي. دا پیخه په هيري په هیران نومې سیمه کې رامنځته شوې ده. دغلته حکومت سومې شوړاندې د شباب پر ضد پراخ عملیات پیل کړی و. او دا کریمیا پټا پوزم کې د روسیې په پوزي هوائي ډګر بلبیک کې نن د 14 راپور نو کړ شوې دي. د روسیې یو پوزي چارواکي ویل چې روسی ځواکونه دوه ډرون الوتکې نسکوري کړې دي. ازادي راډیو دا راپور نشته دی ویل بلبیک هوائي ډګر د روسیې د اته ډیر شو جنگي الوتکو کور دی. په کریمیا ټا پوزم کې د روسیې ګمرل شوې مشر وایي چې په سیمه کې اصلي ګواخ د بي پلوټ الوتکې ده.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې یو شمیر اوریدونکو پر خزو د طالبانو د ورستیو محدودیتونو په اړه پیغامونه راته پریخي. پر دې سربیره په نورو بیلابیلو مسلو هم پیغامونه لرو. لیو متخصص ډاکټر سره په دې غږیدل یو چې د لیونی سپی ویروس څومره مضر دی او د مخنیوي لپاره څه باید وشي. په دې ورسوي کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وویل چې دوی سکهال د لیونی سپیو د ویروس شاوخوا شل زره پیښې ثبت کړي. دا مرکه وروسته راځي خو راځي په سر کې د اوریدونکو پیغامونه.
دا راډیو ازادي ته ټول کارکونکو ته احترامونه او سلامونه وړاندې کوم. دا یو نامه او د ملل متحد خوښیني دا تر څو وخت به د خوښیني څرګندې چوپل دي. انجنونو مکتبونه وټړ سو د خوښیني څرګند کړ. بیا د مؤسسات سره وګرځول بیا په هنتونو نه باندې د خوښیني څرګند کړ. دا خوښیني تر څو وخت به د کی د خوښیني هیڅ پدار نه خوري. دا خوښیني هیڅ پدار نه خوري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما دا خبر کوله چې طالبانو لومړی شوونځي بند کړل ورپسې د نجونو په انتونونه ورپسې دا کار وکړي چې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د شوزو ورتګ بند کړي. اوس په هلمند کې دا اعلان کړی دی چې الکان دي نور هم پانتونو ته ناراضي. په هلمند کې مطلق د الکانو په مخ پانتونونه تړلې دي. هغه نجونې چې د لوسو کلو څخه عمر زیاتې مدرسو مساجدو ته د دیني زده کړو دپاره هم نشي تلای. زه وایم چې نو کلیسا او بتخانې ته ولاړ شي او که څنګه. دا خو د هیواد او اسلام او د خلکو سره مینه نه ده. فکر کوم دا یو تعصب دی چې دی پالي او د خارجانو د امریکا او د پاکستان لاس پوڅی ده. دا رقم اسلامي نظام خو د اسلام په تاریخ کې موږ نه دی لیدلی.
السلام علیکم. زه عزیز الله د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ څخه خبرې کوم. تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ټولو ته سلامونه وایم. زما په نظر دغه طالبانو چې کوم مکتبونه پونتونونه یا د ښځو کار کول په موسسات کې بند کړي دي، دا موږ ټول افغانان په کلکه خوندو ورور. دغه ډېر د هر څه نه خلاف کار کړی دی. هر څه چې په زړه وغوړې هغه کوي. دا چې د خدای وروي ته وګوري، د قرآن لوی دی جوګوري، دا کارونه جن کوي. دوی د ملت کومې خواته بیا یې پر کومه خوا ځي څه کوي او پر کومه خواته روان کړی دي. ټول ملت چې خوابدې دي په هرې خوا چې مخ ونیو هغې خواته روان. بس چې خپل طبیعت یې ورته وویل، خپل په طبیعت یې خوښ اوسو، هغه کارونه کوي. نور نه د ملت خوښ ته ګوري، نه د بل چا خوښ ته ګوري، نه د یو چا خبر او ریبالا چې کملت وږي کته ژي. دوی چار څه وکړه کوي، ځکه د دوی نسونه خو ماړه دي.
خان محمد اسلامیار یم، د هلمند ولایت څخه ازادۍ رادیو ته دغه پیغام پرېږدم. دا چې طالبانو د ښځو پر مخ پوهنتونونه او مکتبونه او حتی په کومو مؤسساتو کې چې کار کوي دا ټول د ښځو پر مخ وتړله، نو دغه څو بیتونه زه دوی ته ډالۍ کوم. هیله ده چې په غور یې واوري. خلک سو پورته اسمانو ته موږ د لیبې دویو، خلک سو پورته اسمانو ته موږ د لیبې دویو، څوک ته کور مخ ته څوک پر بام او څوک دوری بدویو. نور وګړو خپل وطن په خپل لاسونو جوړ کړي، موږ د غپلت تر تل تک لاندې تر غرمی بدویو. د داسې خلکو بنوتمه څوک د څه شي وکړي، لکه اپی شامار پر غار د خزانې بدیو. لاس مو هر وخت غزولی و هر چا ته د سوال، بدبختی ډیره د ورځې ام شپې بدیو. تر تاوان تیرم وطن ته بله ګټه نسته، تعلیم او علم را څپاته دی په دې بدیو. درد د وطن ته تر داوسه دوا سوي نه یو، نجات مل هر وخت راته وایي ترانې بدیو. هله د سما پیغام تر ټولو کسانو ورسوي. دا چې په هنتونونو مکتبونو او شوونیز مرکزونو باندې، نو دا تاوان د چا دی؟ شورز خان محمد اسلامیار، ازادي رادیو هلمند.
بل زما پیغام دا دی چې د ټول افغانستان علما او ته چې موږ د یو ډاکټر نه انجینر نو تر څو بل ملک ته اچاږي، د ټول مجاهدین او سمودای له ده چې د پنتونو د ښځو سره چې کوم ښځه خو نه تانګ لري، نه توپ، نه تیاره، پرېږدي تعلیم وکړي، تحصیل وکړي. نو چې کوم وخت یو ولادت چې پخوا څونه خلک په افغانستان کې مړه کېده، نن الحمدلله ګرده ورک دي. پوهېږم نه چې دا کومه ډله ده په کندهار کې پتوا باسي او د ټولو د افغانستان د خلکو سره د ازادۍ راډیو ده. خواسم باید ګرد راپورته شي ورور و تعلیم ته خپل بچان لغه د دې زیمات سبا تر دې نورې سختې مسته. ورور پخواني مجاهدین نسته، دا پنجابیان دي د پاکستان په خوله دا وکړي. وسلام.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه چې پر نجونو او ښځو د طالبانو د محدودیتونو په اړه مو ازادي رادیو ته پریښیو. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت ویلي دي چې دوی سکهل د لیونی سپی د ویروس نګیدې شل زره پیښې ثبت کړي. دوی ویلي چې په دغه پیښو کې اتلس تنو خپل ژوند له لاسه ورکړي. دا چې د لیونی سپی ویروس څه ډول ویروس دی، څومره خطرناک دی، که چیرته یو څوک لیوانای سپای داړي څه باید وکړي، په همدې اړه مې د انتانی ناروغیو له متخصص ډاکټر نظیف الله شینواری سره مرکه وکړه.
سلام تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته. د لیوانی سپی وایروس یو وایرسي ناروغي ده چې عموما نقابل د وقایه ده، او دغه یو نو وایروس ده چې عموما په سپیو یا تیلرونکو حیواناتو کې دا په مسابې کې او د هغوی نه وروسته بیا انسان ته د دوی د لارې انتقالیږي. چې دا وایروس بیا د دې د لارې د انسان مرکزي عصبي سیستم ته ځي او مرکزي عصبي سیستم تخریبوي. کله چې مرکزي عصبي سیستم تخریب شو د هغې په صورت کې بیا د دې تداوی هم نشته، او دغه ناروغ چې دی نظر په د دې وایروس په دغې باندې چې مطلب دا خطرناکه د انسان ژوند له منځه وړي. تقریبا چې 99% مړینه پکې ده، او 1% چانس شته چې هغه هم تر اوسه پورې یعنی په تنا په امریکا کې شل واقعیت داسې دي چې هغه د کلم چې اراز ولایم ورکړی وي او په دې وایروس باندې یو څوک مصاب شوی وي د هغې نه دې بچ شوی وي. یعنی بچ کېدل یې کله چې وخت چې یو څوک لیوانی سپی یا داسې یو تیلرونکی حیوان چې هغه انسان ودړي او انسان پرې مصاب شي، بیا د هغې نه د جوړېدو امکانات ډېر کم دي.
په کوم وخت کې دغه داړل بیا خطرناک کیږي؟ ځکه که یو څوک سپی وداړي او دای خبر نه وي چې آیا د لیوانی سپی وو او کنه عادي سپی داړلی دی، نښې نښانې څنګه وپیژني؟ او په څومره وخت کې درملنه ونه کی ممکن بیا یې مخنیوي یا درملنه بیخي امکان نه لري؟
دلته دوه خبرې دي. یو هغه حیوانات چې عموما په دې وایروس مبتلا نه اوسي، دا وایروس ونه لري او هغه انسان وداړي، دلته دا انسان بچ کېدای شي. یعنی دا په دې معنی چې که واکسین وکړي احتیاطي خدي، په دې معنی چې موږ نشو کولای چې هر یو حیوان ته ووایو چې دا یا مصاب دی یا مصاب نه دی. عموما هغه حیوانات یا غسپی چې مصاب شي هغوی خپل عصبي سیستم دغه کوم رواني حالتونه ګډوډیږي، او حرکت او د ژبې راویستل او سترګو کې تغیرات، او حتی په انسان باندې په یو نورمال شکل کې اوسوک د کورس په ولري ممکن حمله پیونه کې خو کله کله په دې وایروس مصاب شي او دا خپل ناروغ شي، نو دا بیا خپل خاون هم نه پیژني او حمله ور کیږي او هغه باندې حمله کوي خوري. نو کله چې انسان وچی چې وخوړل شي د داسې حیوان په واسطه، که پیشو وي که سپی وي یا لیوه او پړانګ او داسې نور چې لرونکي حیوانات عموم کې دا وایروس انتقالیږي د انسان ته، نو که چېرته یو انسان د دې په واسطه وخوړل شي، نو ښه خبره دا ده چې دغه زخم دې په اوایلو کې څومره چې زر کېږي په صابون او ګرم اوبو باندې پاک پرېمینځل شي، او بیا یو مرکز صحي ته مراجعه وکړي تر څو هلته د هغې په مورد کې چې موږ وایو واکسینونه دي او ایمیونوګلوبولین یو نوه انتیباډي دا ده چې هغه ډایرکت انسان ته ورکول کیږي او د فتن د دې وایروس سره په مقابله کې راځي که چېرته دا وایروس انسان ته داخل شوی وي. نو دې لپاره بیا موږ داسې خاص تداوی نه لرو. اراز ولایم که څوک ورکوي عموما په تقریبا هفته لامیشتې وخت نیسي چې اراز ولایم ورکي. نظر د دې وایروس انتقال دی په بدن کې، که چېرته دا شخص یو داسې قسمت د کې اخزه شي یو خوړل شي چې هغه عصبي مرکزي سیستم ته نږدې اوسي، زر اراز ولایم ورکوي. خو که چېرته په پخه کې یا په لاس کې وي، نو کېدای شي اراز ولایم ډېر وروسته ورکي. نو په ابتدا کې داسې یو اراز ولایم ورکوي چې سردردي وي، ګنګست وي، لکه عصبي سیستم اراز ولایم چې دي هغه که چېرته ورکړي چې هغې کې بیا د دې د اوبو نه ډار وي، د هوا نه ډار وي، یا داسې حمله ورکیږي خپله دغه عصبي سیستم یې ګډوډیږي او نورمال شکل سره یو انسان که چېرته فعالیت کوي هغه فعالیتونه نه شي کولی، نو دا خپله هم بیا خطرناکه کېدلی شي د جامعې لپاره.
خبره دا ده چې څه شی د دې لامل کیږي چې سپی لیونی سي؟ ځکه اکثره افغانان په کورونو کې یا په کلیو کې له سپیو سره مخامخ کیږي. مثلا کوڅه ډبې سپی یو ډېر غټ مشکل دی په افغانستان کې، خصوصا په لویو ښارونو کې. څه د دې باعث کیږي چې دغه سپی لیونی سي؟
په عموما کې دغه وایروس چې دی داسې یو دغه لري تاریخچه لري چې دا په شوپرک کې یعنی میزبان د دې وایروس چې دی شوپرک ورته وایو، دا یو نوه پرنده ده. عموما دغه وایروس چې دی په دې کې اوسیږي او دی د ژوند دوران پکې تیروي. عموما دا د شپې راوځي بهر ته، که سپی وي یا نور داړونکي حیوانات وي، که دا ورته په مخه ورځي دا خوري او بیا د هغې نه وروسته دا خپله مصاب کیږي. کله چې دا مصاب شي که عموما دا ځنګلي حیوانات یا وحشي حیوانات کورته وي، د دې خطر سره ډېر مواجه دي. نو دغه داسې ده چې کوشش باید وشي هغه څوک اول که حیوانات ساتي که سپی وي یا پیشو وي، عموما به کوشش دا وشي چې دا باید هر وار یعنی هر کال یا د حیواني ډاکټرانو سره په تماس کې دا باید واکسین شي، او دویم دا چې باید آزاد پرې نه خودل شي بیرون ته تر څو پورې نور داسې وحشي حیوانات چې د غره او ځنګل نه راځي یا اطرا کلو ته او دا وداړي او دا په مساب شي نو سپه هله مساب کیږي یو دغه دا نه چې دغه شوپرک اوخري او د شوپرک په واسطه انتقالیږي دیتا او یاد اسوي چې یو بل حیوان دا وایروس ولري او هغه حیوان په د خفش یاد اسي نور حشرات دي چې هغه په واسطه باندې د دې سپي ته یا حیوان ته انسان ته کله چې دا په یو قسمت د بدن کې خارشیدګي ولري زخم ولري هغه مخاطیق شاده خلی دا یا نور قسمتونه د بدن دي چې خارشیدګي ولري او هغه حشرات ورته هم دا وایروس کېدل شي ممکن انسان ته انتقال شي او یا همدغه حیوان چې سپېده په شو دا چې موږ تاسو په کورو کلی کې ساتو او یا حیوانات چې په ځنګلونو کې اوسيږي کله چې دوی مصاب شي بیا دوی هم د دوی عصبي سیستم کې لکه سره کم چې د انسان باندې تاثیرات لري همداسې د حیواناتو په عصبي سیستم باندې حمله ورکیږي دا وایروس او دا وایروس هلته بیا تکثر کوي او دا غي نرسته عصبي سیستم مرکزی عصبي سیستم تخریبوي کله چې مرکزی عصبي سیستم تخریب شو دا بیا په نورمال شکل باندې ژوند هم نشي کولای او خپل توازنه د لاس ورکي او بیا داسې کیږي چې مثلا کسپیوی هم انسان خوري او یا پښو هم همداسې کیږي یعنی د خوراک په واسطه باندې د سپونه یا حیواناتو نه انسانان ته انتقالیږي یا د بعضي حشرات په واسطه باندې انتقالیږي حتی داسې ویل کیږي چې بعضي کسان کچیرته دا وایروس ولري د دوی په یورین یا ادرار کې یا د دوی په مواد غیټه کې او حتی د دوی په بلډ یا وینه کې دا وایروس موجود دی او ممکن د نورو داسې دغه په واسطه باندې بل انسان ته یا بل حیوان ته انتقال شي.
د انتانی ناروغي او متخصص ډاکټر نظیف الله شینواری وو. اوس هم تاسو نور پیغامونه چې پر نورو مسلو مو ازادي رادیو تپریخي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ د ازادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه زه شیرعلی شاکیل د کندهار ولایت د نیش ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم د کندهار ولایت نیش ولسوالۍ کې ورور اس موبایل خدانسته چې کار وکي نو په ټوله نیش ولسوالۍ کې یو د انتم په شکل واخه دا ولاړه چې هغه د یو خاص یو سیمې د پاره ده نو باید افغانستان موجوده حکومت یا د افغانستان اسلامي امارت څخه دا هله او ارزو ده چې کندهار ولایت نیش ولسوالۍ کې یو د افغان بسیم خدا یو یا دوه مشتفاله کې مش دا مشکل حل سی نو باید مشته دا مشکل را پکې وروره مش دون مشکل لرو چې یو ځای کار کوي یو ځای کار نه کوي یو نو هغه ځای ته ځان رسېږي بیا له ټلیفون کار کوي نو د افغانستان د موجوده حکومت څخه میل او ارزون دا چې مش د پاره یو افغانستان کده کندهار ولایت پنیش ولسوالۍ کې ودری.
سلامونه احترامات می قبول کئ محمد دولت یم د فراه ولایت بالا بلک ټول سوالی څخه خپل پیغام درته پریږدم د خیر سره د واکسین په اړه باندې د واکسین په اړه باندې زما پیغام دا غدای و ټول کارمندانو ته چې دغه جریان منیتوران پس منیتوران چې دی یو ځای دغه سیدی نه کوي چې د چا څخه پښتنه کوي چې ستا کور ته واکسین راغلی دی کنه دی راغلی دا سی واکوي چې تیز دغه نظارت کوي په شد دقت په شد صداقت ورسه غسرای ته ژغ وک چالوکان را وباسي نوکان ور وګوره چې رنگ دی کنه دی اوس یو سړی دی په کلو باندو کې وروره دی نسته یا دکاندار دی بل خو ته چې ورسه ورته واکسین راغلی وای نه دی راغلی ته بس پر هغه ترتیب د ځان یو شی جوړ دا کار مکوې دا خپل ملت ته خدمت کوي وروره کار په صداقت کوي چې بیا نسې کولای نو استفا وکړي تر هغه خرابې د غزما په نظر دا استفا به تر د خپل استفا اعلان کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادی رادیو اور دن کے او کارکون کو تو ټول ته سلامونه احترامات وړاندې کوم خدای دیو کې جوړ او روغ بیاس یو په دې وطن کې د خدای په لیاز قرآن په لیاز څو کوچه او خرو څه به کوه خیر دا څو به د وضعیت سمېږي څو به کیږي انن جې پلانای چې سفر نن جې پلانای سفر نن پلانای جناب راځي دا به خیر څه کیږي چې د دوبی ویزې خلاصي نه دی ایران نه دی بلو دی بلو غیران خو بدبخت مملکت ته څې کو افغانان در بدر کو پاکستان دی نه بتر نه دا زلی بدبختان زلی شیطانان دی د دوړ مملکتونه خدای دې ته ہدایت دی. آزادی رادیو کارکون کو تاوریدون کو ته سلامونه او احترامات بیا وړاندې کو دا یو آزادی رادیو د سی دی افغانستان خلکو ته افغانانو غږ رسوي و سلام احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آزادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم زه شرالی شاکری د کندهار ولایت د نیشت ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم. باید وویل سي چې د ځوانانو په استازیتوب وروره د نیش ولسوالۍ ته هیڅ ډول خدمت نه په شل کاله کې سوی دی، نه اوس توجه ورته کیږي. نو د افغانستان د موجوده حکومت څخه مې یوازینۍ غوښتنه او ارزو او هیله مې هم دا ده چې د افغانستان حکومت باید موجوده حکومت دې ته فکر وکړي چې د کندهار ولایت د نیش ولسوالۍ ته خدمت سوی نه دی، او د دېش کاله کیر شل کاله کیر جنگو ډیر زپلې ده او خلک ولسم ډیر ستړي. نو دې یوازې نه هله ارزو مې د موجوده حکومت څخه چې د افغان بسیم خدای یا بل خدای او موبایل خدای راوي چې په نیش کې کار وکړي. اوس د نیش کې یو نه د انتم په شکل یو خدای ولاړ ده چې هغه د یو سیمې د پاره ده، په هغه یو سیمې کې دغه یو خدای کار کوي. نو ورور د نیشون باید داس خدای راوي چې په ټوله نیش ولسوالۍ کې کار کوي. دلته خلک ورسره لاس ګریوان ځکه چې په یو سیمې کې کار کوي، په یو سیمې کې کار کی. نو هیڅ خلک دلته مشکلات لري، رقم رقم مشکلات پیدا کیږي. نو باید دلته یو خدار وي. او دوهمه غوښتنه به د نړیوالو انجوګانو مسوسه خوم دا د چراسي د دلیل تعلیم په بخش کې، د سیادت په بخش کې باید د خدماتو کې د کارو کې فعالیتو کې. نو په ټول افغانستان کې د یو ولسوالۍ د کندهار په شمول چې ډیره زپلې د جنگ ډیره زپلې ده، نو باید یو ولسوالۍ ته خدمت وکړي. نو خدای دې وکړي چې زما پیغام د مسولین چارواکو پر ورسی شي چې د لید د نیش ولسوالۍ ته توجه وکړي. یو نه د موبایل خدار او چې ټلیفون کار پښکو کې پټول ولسوالۍ کې او بن نړیوالې انجوګانې د لید خپل دغه راس د لید سروي وکړي چې د لید اون کندستان انتمانسته او د تعلیم په بخښ کې د سیادت په بخښ کې نیش ولسوالۍ ته هیڅ کار نه دی سوی. نه کلینیک لري، نه یو بل داس سلری که کلینیک لري کم دی، هغه بسنه نه کې نیش ولسوالۍ ته.
دا زاده سیو جهان مننه چې موږ اواز خبروي. اوله پښتنه مې د شیخ صاحب سره ده، دومه پښتنه مې د مولوی یعقوب صاحب سره ده، دریمه پښتنه مې د حقانی صاحب سره ده. آیا د جهاد چې دی دا د الله د رضا د پاره دی او که د چوکۍ د پاره دی؟ نو که د الله د رضا د پاره پر چوکۍ باندې کم اختلاف کم مشکلات مابین تر راتلونکي دی؟ او اوله پښتنه مې د دوی دروسه ده، دوم پښتنه مې بیا د دوی دروسه ده چې تاسو مخ پر اخوا باندې د والیس شروع دا بیا تر او زی تر مسوله پسی تاسو د دیو سره پښتنه د دیو د سرمایه پښتنه کړی چې تاسو سرمایه د کمه ځای کړله، او تاسو د دونم ځکه او د دونه بیت المال د کمه ځای د کړی تاسو د بیت المال د دیو سره ټول کړی دی. او بل پښتنه بیا تاسو د دروسه زدا کوم چې تاسو د دغه خلکو سره دا پښتنه کړی چې تاسو د ول سره څه حل تعلقات د ول سره په سره کم ریوا کوي، د ول سره په سره کم چلیږي. نو د دې سره تاسو دا پښتنه کړی ده، د آیا د افغانستان د مسلمانانو نه دی دیو جهاد نه دی کړی؟ یو مثال دیو په جهاد کې هیڅ کومک نه دی تاسو سره کړی، دیو هیڅ پر ځان باندې مشکلات نه دی تیر کړی، هیڅ پر دا نه دی زوریدلې، دا هیڅ نه دی خوښ سوی، د خدای سره وبیرېږي. دا مکوي د اختلافونو او د مشکلاتونو د مابین تاسو په خپل او باسي چې تاسو خپل کور نه کی جوړ بلې نه در جوړی. نو که تاسو دا نظر دی، اوس نظر په افغانستان کې درې لارې دی، یو نظر د امریکا دی، یو نظر د پاکستان دی، یو نظر د چین دی. نو د دې نظریاتو د دې درو لارو مخنیوي په تاسو باندې کیږي چې تاسو پر یو ځای په یو خپل په یو جباسي او د ولس د ټولو سره په یو ژغ باندې اواز اوچت کړئ. نو ان شاء الله په پازل در سره د مشکلاتونو ختمیږي.
ازادي روټو کارکونکو ټولو ته سلام. یا مرزا عجیب د پکتیکا دی ولایت خبرې کوم. دا بولدک باندې څوک راځي ډېر ظلم ده، څوکل ته پاتې څوک دیوخوا ته پاتې هزار چانه پیسې ډبلې ډبلې ډېر ظلم ورسره کوي. ما دواړو خواهونه دا درخواست چې خلکو سره پام وکړي، دا خلک ډېر په عذاب وي. خدای پامان.
السلام علیکم. زه کندهار د ولایت میوند ولسوالۍ رسته بغل څخه تعریف کوم. زه نو محترم زه دغه د موسسه کارکوونکي او دغه معلمان او دغه ساتونکي دغه اوزه والا دا خو ډېر خیانت کوي او هر مسکنان خران پاتې پر ټلیفونو او په وایسو باندې کار کوي. مسلمانۍ په دربار جوړ کې ورته ویښې څنګه چې پیسې او ډالر اوسنخته ووینه مسلمانۍ څه کې هغه شعر واچوي. نو زه غواړم د طالبانو مشرانو څخه د ولسوالانو د والیانو څخه چې دغه
خلق دی پدا وجفه بای ندره دا خلق نور سم خلق دی پرو دره دا مسکنان و خران و غلبان و خدا شور استره
ورورا منگا دا غلطا تاستا و سب کم شو مسیج کرده و اوی ما اغا مسینجر که ولاز دا لفار بسراری کنی ولی دلتا پا عام محضر سرک که نو طالبان دا قندوز ولایت مرکز که چاوک نو تقریبا یا وکوسا گوک سیچیت با پڑای چاوڑای دا اولار موٹر شل دیر سوپی اخی شل شل روپی اخی منگا تاستا اکسونا ویڈوگانیم تاری کری دیم تاس پانا چی مسینجر کم درواستا ولی نو تاسو تا درون دا چی نو پیگم ستا مشکل دا فامدوغ ارتباط زنگ دستا ولی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احمد احمد لغمان ولید نے پیغام پریدم دل چدا کوم ٹوکنی ور کول کی دا گور مستحق حل کو تنا رسی گی ملکان خل ٹول دی واسطو کارونه دی ہلا د چاڑو چروا کی دی دا ډیره توجہ کی مننن
بجا السلام علیکم د پیل کندار ویلا څخه تاثیر په تماس کیم دا غزمر د مایبینو پیسې دا سو عمر کیږي چې دی راغلی ځاګه د نیو د شپږ میاشتې مې پیسې راکېږي نورم پاتې نو چې په دا رژیم کې رانه کې نو بیا موږ ته بیا څه پیدا کوي دلته دا یو اقتصادي بحران دی دلته یې څوک موږ ځغ ولا کاوري تاسو خدای غزمر شو بارکه د مشرانو سره خبرې وکي یو مشر مې مکی
بعد ډیر وخت یوار بیا زره غلی راز محمد واغزی بابا کلاوال د تاسو خیلی جنګړي ازادي راډیو ادبي کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه ونیکي لکه پیرزوګانی بعد ډیر وخت چې زه موافق سوایم جناب مولوی صاحب برادر خوب لیدلی وو بیا یې تعبیر داسې کړی وو چې وای تن د مولوی ملا صاحب په خوب لیدو تن او سر یې سره جلای د سر کتر بللای او خپل ځان یا تن دی هغه بللای نه دی تعبیر دی خوب داده چې دی ملت او دی دولت دا نوی دولت په مابین کې دومره کرکه او نفرت او واټان دی چې بس خدای پاک او دا ملت خبر نه دا دی تا دی خوب تعبیر نه موږ ته پردای سر په سر باندې مرګ ده تاسو دی ملت سر یاست او دا ملت دی تاسو تن ده او د ما په جې باندې بیا بل چاته رسخت مور کوي اوس خو څوک چې چا دي سوچ مخالف نظر وای هغه ته زر رسخت ورکیږي او سره ټاپه پیلږي یمغ قهرمان ظالم او قهرمانی هغه ظلم کڅوک په خلو کوي او کې څوک دي ټوپک فولې هسکي السلام علیکم وخت بخیر
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
په همدې سره د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخونکې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټوالای سي. شمیره دا ده 00422 11 24 11 15. شمیره بیا وایم 00422 11 24 11 15.